د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د لرغونو مینارونو د اوسنی وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
متاسفانه چې دا مینارونه خو تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات پر هم هیڅ توجه نه ورته کړي. ګوره
په هنر جاچ کې انور وفا سمندر د مینی هنر او تخلیق په اړیکو غږیږي.
یو مخ خالصه مینه ده بې له دې چې څه وغواړي. د هیچا په ټنډه نه دي نوشته چې ته مجبور یې چې د مینې د ستر سلطان لپاره به څه کوي. هیڅ نه دي ویلي.
په فنکار برخه کې له ځوان هنرمند علي بابا خان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
مسلمان یا مامنن کے دا قرآن یا مادلوی اللہ بندہ یا مامنن کے دا حغی ما دا خوری نا پیدا یا ما بچے
پزر پانا کی با لند کیسا مور آو لیو واوری
تا پدا سی قوم کی پیدا شو بھئی چی بی ٹوپا کا یہ گزارا نکی گی دوی پخبلا خادی کی ٹوپاک شریک وی.
پا ادب جام کی با دا پختو ادبی تاریخ دا منزنی دوری شاعر علی محمد مخلص احوال واوری.
دا وحدت پا مثال بیخ کسرت خاخونا دی و میو پا خا او دا بل خام ده.
او پا ورخمین خیال کی با دا کک او زرینی منظومی پینزلسم سرود واوری.
نجواندون چخمی یو مخ زرگای تور ده ما دا جنگ پا باتو مننگا و گوره ما تنوم به خز ما اخلا پر جبا زد خپل روح په توپان کې داسې گیریم.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د اکتوبر 1 د پښتو ادب د اسمان د دوو زلاند ستورو پوهاند رسول امین د مړینی نهم تلین او د انقلابی شاعر ملنګ جان د مړینی شپیتم تلین پوره کیږي. پوهاند امین د پښتو ادبیاتو په برخه کې هغه نوم دی چې تر ډیره به ژوندی وي. نوموړی د محمد امین خان زوی په 1943 کال د کونړ ولایت د وټپور په کلی کې زیږیدلی او د 2009 کال د اکتوبر په 1 په آسترالیا کې وفات شوی دی. خغلی پوهاند رسول امین لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې ترسره کړې او د لوړو زده کړو لپاره پېښور ته تللی. په یو کال کې د انګریزي او اردو ژبې کورسونه تعقیب کړي او منځنۍ زده کړې د فارورډ سکول اینډ کالج تعلیمي موسې کې ترسره کړي دي. خغلی رسول امین د لوړو زده کړو لپاره په 1909 کال د پېښور اسلامي کالج کې شامل شو چې لومړی لیسانس او بیا یې په 1945 کال د نوموړي پوهنتون څخه د ماسترۍ سند هم ترلاسه کړ. نوموړي د کابل پوهنتون د استاد د وفا مرکز د مشر او د پوهنې د وزیر په توګه دندې ترسره کړي. د پښتو ژبې ولسی شاعر ارواښاد ملنګ جان چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی و د پښتو ژبې د وطنپاله پښتونپاله او ریالست شاعر په توګه یادولی شو. څو چې د وطنپالنې په نوم احساس په افغانانو کې موجود وي او تر څو چې پښتو او پښتانه ژوندي وي ملنګ جان د دغه تلپاتو وطني ترانو او بې ساره حماسو خلقون کې شاعر به هم ژوندی وي. یادیږي به او نمانځنه به کیږي. د راډیوي مجلې نننۍ غڼه د ارواښاد پوهاند رسول امین او په وطن مین شاعر ارواښاد ملنګ جان روحونو ته ډالۍ کوو او پیل د ارواښاد ملنګ جان په دغو بیتونو کوو. زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره زه په پښتو او پښتونواله باندې سر ورکوم. زما خټلم د کړي د غیرت په اوبو بې همتي لازمه نه ده زما له شان سره د وطن مینه میرودلې ده د مور په شیدو اوس یې خدمت ته یم حاضر لټینګ ایمان سره د غیرت توره مې نیولې ده په خپلو اوږو د سربازۍ میدان لوړم توره له ځان سره روح مې په تن کې اسوده وي استقلال سره زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره. اوس لا نوریه جبارخیل څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال سعادت وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د ځوانانو چارو مین وایي چې د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس د سعودي عربستان، ازبکستان او ترکیه په ګډون په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې جوړ شوی دی او راتلونکي کانفرنس به په افغانستان کې جوړ شي. د اسلامي هیوادونو د ځوانانو کانفرنس په وروستیو وختونو کې د نړۍ د 950 اسلامي هیوادونو د 1950 تنو استادو په ګډون په ترکیه کې جوړ او د ځوانانو د حالات او د دغو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د همکاریو د زمینو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوې. د ننګرهار په یو تاریخي غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کیندنی پیل شوې. د سبزاباد غونډه د جلال آباد ښار په مربوطاتو کې موقعیت لري او د لرغون پوهانو د سرګندونو لمخي د زاړه ښار یو برخه تر خاورو لاندې ده. تر اوسه پورې د دغه غونډې او په هغې کې د پاتشو آثارو لرغونتیا معلومه نه ده، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لرغون پوهان هیله لري چې کیندنو او د آثارو د راسپړلو او رااستلو په بهیر کې په دې برخه کې زیات معلومات ترلاسه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي معین پوهان محمد رسول باوري د جلال آباد ښار د سبزاباد په تاریخي غونډه کې د کیندنو د پیل په وخت کې وویل دا ښایي د سبزاباد په غونډه کې زموږ د لرغون پوهانو کیندنې کلونه کلونه دوام ومومي، خو موږ له هغې څخه د سترو تاریخي خزانو د ترلاسه کولو هوډ لرو. په لومړي ګام کې د لرغون پوهانو کیندنې به دوه میاشتې دوام ومومي. په غزنی ولایت کې د کثافاتو د کانال د کیندلو په وخت کې لس لرغوني آثار ترلاسه شول. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې دغه آثار له اتو تر لسو مترو ژوروالي څخه وموندل شول. محمدی وویل چې زیاتره دغه آثار شمدانی او بارودانی دي او له تاریخي نظر څخه په اسلامي دورې پورې اړوند دي. د وویل چې دغه آثار هغه وخت تر لاسه شول چې د غزنی ښاروالۍ کارکونکو د غزنی ښار د بازازې په سیمه کې د کثافاتو د یو کانال د کیندلو په حال کې وو. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې د دغو لرغونو آثارو دوه قلمه یې غلا شپې او پولیسو په دې اړوند په تحقیقات پیل کړي دي او ډاډ یې ورکړی چې ډیر ژر به یې ترلاسه کړي.
د غزنی منارونه چې سلګونه کاله تاریخي قدامت لري اوس د ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د معتادینو د نشې کولو په ځایونو بدل شوي دي. دغه منارونو حالت ورسره سربلی خرابېږي. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس د ستون زمني خو وایي چې ډیر ژر به دغه منارونو ترڅنګ په څو نورو تاریخي ځایونو دیوال راټاو شي او له هر ډول تخریب څخه به یې په امان کړي. له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر دغه منارونو په اړه راپور برابر کړي.
د غزنی اوسیدونکو وای د غزنی منارونه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري وسته ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومانو د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل سوی دی. دوی وایي که دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې لمنځه ولاړ سي. مرتضی وردګن ورانډړ او عبدالباری حمیدی ازادي راډیو ته وویل حالت یو ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ورته ښه اړولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي ابدات وي چې له بده مرغه هیڅ توجه نه ده ورته شوي.
متاسفانه چې دا منارونه ښه تاریخي ابدات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هیڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران سوی ده او هیڅ بیا جوړ سوی هم نه ده.
دا د مساخان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، اوس بیرته ګډ سوی دي. بس همداسې پات دی، ورستر بلې خرابېږي، الکان لوبې پکې کوي، تریاکیانه ترازی خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستون زمانی خوایي ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې پامان کړي.
د منارو تر څنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5500 متره یو دیوار پروژه منظور کړي، پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارونه چې ویل کېږي له دریو څخه یې دوه برخې نړېدلې او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم سوي دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو دغه د یو مینار چې تقریبا 25 متر ارتفاع جګوالی لري او هغه بل مینار چې مخ مخ کاری لګ لري د لمغ تاسو نه هغه 60 متر ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم اوس داسې ناجزه ترمیم اوس کنداډ ډیر ښایسته جوړ و، د غونه نور ګډ شوي دي. دا کنیدار 155 متره لوړ و. په اول قدم کې باید ساتنه وشي ځکه چې دا تاریخي آثار دي او دا خو زموږ د وطن یو ډیر یعنی داسې یو شی دی چې موږ ټول دغه باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډیر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډیر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظمه معماری او تروسم پی سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به جوړ کړی کنه. نو دا راته جالب ده. په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته چې شی نه و، دوی څنګه دا ځای ورته انتخاب کړی، داسې ځای چې په ښار ټول تېر ښکاری.
بریالی جلالزی او جمیل وقار دغه مینارونه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم په دغه مینارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوی دي او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډیر مهم اړخ یې دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت د اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي.
د دې تر څنګ سي دا یو ډیر ښه اقتصادي سرچینه کیدای شي. غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي. بله ښه خبره دا سی موږ دلته د غزنی په تاریخ د غزنویانو په امپراتورۍ په هغه پاچاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه چې دومره دنګ دنګ ولاړ دي په ویلتونو باندې نه پوهېږو چې دا څه معنا چې دوی دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارونه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روضې کلي سره په یو کیلومترۍ کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کیږي. دغه منارونه له پخو خښتو په داسې حال کې جوړ شوي دي چې هر خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوې ده.
مینه د ژوند د پایښت او ذهني سکون لپاره یو اړین عمل دی. خای په الفاظو یې بیانول ستونزمن وي، خو مینه له هنر او تخلیق سره ځانګړې او مستقیم اړیکه لري. دا چې دا اړیکه څه ډول پاللې او غښتلې کولای شو، په نننی هنر جاج کې مو له لیکوال او شاعر انور وفا سمندر سره پری خبرې کړې.
هنر جاج
استاد، اکثر خلکو سره پوښتنه هم دی او موږ یې اورم، د مینه یعنی څه؟
مینه یوه لغت څخه ده چې د دې لپاره تعریف ټاکل ډیر سخت کار ده، ځکه مینه هر ډول تعریف چې ورته غوره کړي هغه تعریف ماتوي، ځکه چې مینه نه تمامه ده. ټوله هستی چې زه ګورم د مینې تجسمې ګورم. شپه چې که په بام پروت وم، کله چې اسمان ته ګورم، نو ټول ستوري راته د یوې ازلي و ابدي مینې ژوندی تجسم ښکاري. کله چې په پسرلي کې د سیند خوا ته ځم، د سیند نغمه اورم، نو دا راته د مینې تجسم شي. کله چې د وشپون شاته د پسو د وریو رمه ګورم او د هغوی بې متنه موسیقي اورم، دارته یې مینې او تجسم سي. هر خواته موږ او تاسو چې هر چیرته زو هر خواته اوړو، موږ کولای شو چې د مینې ژوندۍ ژوندۍ تعریفونه وو، ځکه نو ستونزمنده ده. خو بیا هم له دې ټولو خبرو سره یو لرغونی عارف ته ربازار تارس میگی، د یو ډیر جالب تعریف را نکړل دی مینې. دی وای مینه د مینې ورکړه. مینه د مینې ورکړه ده. دی وایي د دې لپاره چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه. او رښتیا هم دا خبره کله چې زه کوم چې دې په خاطر چې مینه ترلاسه کړي نو مینه وکړه، شا ډېر کسان وایي ضرور دا باندې خو زه پوهېږم، دا خبره خو ما هم کولای شوه، ته خجالت نه باسې، دا دا ما ویل ته به خو دا څه زوروره خبره وکړي، خو راسه دا د حقیقت د حقیقت زده کړه چې انسان ته ستونزمنه سوې ده، ځکه دا ده چې انسان حقیقت ذهني کړی ده. کنی اقه دوم رساده ده گوری نراسه دی هسته چختن ده ما ته دی کم ضرورت لمخی دی کم مجبوریت لمخی دی کم امر و پرمان لمخی جوند راک محبوب شا محبوب ته دی کمی علتی ها دی کم ضرورت لمخی جوند ورک دا دی ادبیات استادی ورک دا پوه ورک چه علتی ها لری طول دنیا دی پا خدای کنمی هیچ دی نوی به خدای بسرمش گوره یو مخ مینه ده یو مخ خالص مینه ده بیل دی چه سو غوار دی هیچ چا پتنده ندی نوشته چه تا مجبوره چه دی مینه دی سر سلطان لپاره بچه کبی هیچ ندی ویلی ولی زکا منگه تا دوم رزادی را کرده دی منگه فردیت دوم رزاله ولی ده او دی منگه فردیت دون ارزخت وار کرده ده چه نه منګه باید خپل دغه ویخه ته ورسیږو چې منګه باید مینه وکړو زکه زه د مینې یو ژوندۍ څلی یم نو دغه څلی باید څه ووایي په دغه څلي کې باید د څه شي ښکلا ولیدل شي له دغه څلي نه باید د کومې د ساز الې نغمه پورته شي پرته له مینې نه بل هیڅکه نشته ځکه ده چې زه وایم چې مینه یعنې د مینې ورکړه
ما سره پوښتنه دلته دا ده استاده چې مینه او هنر د دوی ترمنځ اړیکه څنګه قایمېدی شي
ګوري هنر تاریخ پسې بیا څنګه ګورم خو د هنر لپاره یا په هنري اثر کې هر څوک چې یو څه لټوي هغه د تازه والی ده د تازه والی خلق د تازه والی پنځول پرته له مینې نه هیڅ کار نشي کېدلی یو کوچانی پیغله چې شاید هم علی په بای نیوزده فقط ژبه د معاویرې ژبه زده ده ټول عمر یې هم د اوښ پشا یا د پوښ پشې یا په دې وری پرمو پسې په تاکې تېر شوی ده خو هغه څه چې دی د لنډۍ په نامه موږ ته راپرېښي دي د دنیا اکاډمیک شاعران مثال نشي وړاندې کولی او دی دا کوم انرژي ده چې په دې لنډۍ واوښتله دا پرته له مینې نه بل هیڅ شی نه ده مینه د تخلیق لپاره خامه ماده ده مینه هر څوک لري که شمس مولانا نه وای پیدا کړی شاید شمس به پټ پاتې و خو که مولانا شمس نه درلودلی مولانا به یو د مدرسو مدرس پاتې و په زرهاو شاګردان به یې درلودل او نور به هیڅ نه و خو هغه مرګ هغه ذهني و جسمي مرګ چې مولانا د شمس په پیدا کولو سره تجربه کړ د ته داسې ژوند ورک چې مولانا له زرو کلو وروسته هم له زرهاو کلو وروسته به هم د ژوندۍ ماتن په توګه د ژوندۍ شعر په توګه د شی د عشق د تازه چغې په توګه لوستل کیږي
استاد څنګه کولای شو چې په داسې وی ټولنه کې چلته مینې ته په بده کتل کیږي او مینه حتی د مینې کلمه خلک ډیر په شونډو نه راوړي په دغه شان ټولنه کې خپل مینه په ادبیاتو کې راخکاره کو او دومره لوی جرأت کو آیا ستونزمنه به نه وي
د دې لپاره چې هر وګړی ته دا ساده شي و اسانه شي چې دغه دودیز شرم دوی چې دی دودیز انانی په شکل د ته پاتې ده او دی هم مجبور ده چې بل نسل ته د امانت ولیکي دې په خاطر چې له دغه سره اسانه حساب تسبیح کا هغه ده په هر هغه کار کې چې دی بل انسان تاوان نه وي تی باید ولی ونه کی زه لږه ودانه دی باندې وځم نن سره ګلانو ګل بوټه ده دلته یو ګل د پدی باندې مو چې نه اس زه دې ته په خوګه نظر ګور ما دې دنیا کوم ځای ورانه کړ زه دې شپې څول سم سپوږمۍ تر اوسم په یو نیمه نظر ورته
یعنی دا د مینی پولی باید تعریف شي
دا په دې کې څه تاوان مزه ستون وایم دا ده چې انسان باید دا ومني هغه څه چې د زړه غواړي وی وایي اظهار کا په غو کې د هیڅ شرم نه کوي د مینې تر لاسه کول د مینې په کولو کې دي چې مینې دی وکړه مینې درته راګرځي نو موږ چې هر یو مینه غواړو باید د قاعدې ته غاړه کېږدو او دا قاعده خدایي ده ځکه نو زه د باندې ډیر ټینګار کوم او د مینا اکاډمي په بحثونو کې ډیره دا خبره راځي چې مینا وکړي چې مینا ترلاسه کړي.
ډیره مننه. خیر اوس ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري په انجینرۍ کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیزه او انځوریزه بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتون موسیقي با ذوق مینوالو دغه سندرې خوښي کړي دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره د هغه په هنري هلو زلو مرکه کړي. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا ہے ما دا پورے نہ پیدا ہے ما بچے زدا ہوا ہے ما ز سمر قیمتی ما او پیاون دو زخی ما پیاون دو زخی
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمند په توګه میدان ته راووتې او په لږ وخت کې مو په بازوکو او اوریدونکو باندې ځانو منلو د دراس په سکه دی.
کم یو فن چې کیږي او فن سره فکر یو ځای شي نو هغه فن یو په دوش لکه جدت. هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق خوښي او زړونه ګټي. یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړی. دویمه خبره دا ده چې ما سره یو فکر دی لکه علی بابا خان سندرغاړي سری سری یو لوړ فکر لري. هغه فکر د چا فکر دی؟ د باچا خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. نو دغه فکر باندې زه راغلل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړې وه. ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون یو، او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي وو. پښتو موسیقي ډیره پخکته روانه وه. ما داسې انداز را اوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسې د جدت خبره کوئ، واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کیږم یا بازوق اورېدونکي دې ته متوجه کیږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره سوپیانه رنګونه او اندازونه ګډول دا واقعا جدت دی. دا راته وایي چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو
چې انسان د انقلاب خبرې کوي نو هغه با خام خداسي سکوي چې هغه چانی وي کړي. نو زه هم یو انسان یم، زم سندر اورم، نو هم دغه فکر ما وي چې یاره د دینه زه تنگ شوم دا خلک به ته سنت تنګي. چې زه سو فالو کوم علي عظمت، یو لوی راک آرټیسټ. هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر ښکلی انداز سره کمالات کړی دي په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې موږ که داسې یو کې چې راک اینڈ رول سره صوفي او زه تا به څنګه جانرې جوړي. لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي، ډیرې لارې دي. لکه صوفي بیله یو لاره ده او راک اینڈ رول یو بیله لاره ده. نو د دې انټروډکشن په پښتون میوزیک انډسټری کې علي بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتون میوزیک انډسټری کې چا هم نه وکړه. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی و او په دې کې هند کې ډېر کار شوی و او پنجاب کې ډېر کار شوی و او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي. باید کما ته خلک وویل چې تا پنجاب کاپی کړي یا تا هند کاپی کړي، اما څوک کاپی کړي نه دي. دغه لا زما ذهن ته خپل راغلی ده.
علی بابا خان ستاسو نما په یو مرکه کې اوریدلې و چې تاسو د لومبۍ سندره جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلې و او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وي، پیسې در سره نه وي او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو په جوړ کړه. خو اوس چې زه ګورم د روسي سو سندري چې تاسو راغلي لکه هوره ده بس هوره ده. تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په دبندې خو لکونو روپۍ خرج کیږي. د دغه خرچې لپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه؟
دا خبره چې کوم تاسو اوریدلې چې علي بابا خان په 2014 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي نو ما ټوپک خرڅ کړو مدا هم خبر کړي و چې یو لخت زما لپ ټاپ او بل لخت زما د خوخه ټوبکو ما سره به مې وی چې فن د ټولن لوي شوق ته نو ما لپ ټاپ زکه خرڅ نکړل چې زما تعلیم ضروری و نو ما چې ټوبک بخرس کوم په دې بده موسیقي شروع کوم نو ما ټوبک خرڅ کو او پاره ما لومبای سندره جوړ کړل اڈیو ویڈیو بے تس دا خبر او کچ پخیال کے دے دخ کو لے جنت ہورا دا او بس لاس تا جون دا وین زدا تورا دا پدی حقیقت مانو کی لکن روپے مصرب رازی ز پ موسیقی کی نہ چانہ مرستا ما کڑے دا او نہ تے غوالم زکا چ زدا نہ وس نرم چ ز پختو موسیقی کی سلت تیر کارو کم زما سٹ اپ دے انداز دے چی کم مسرا همکاران دی زما ملگری دی منگ یو ٹیم ورک کار کو چی داخل ٹول خرچ زبرداشت کو مصرب کی گی خرچی کی گی خو بس سلک دیر وس لرو چی بس وسم ختم شینو بس ما دا پختو چی کم خدمت دے اخو با کز ٹول عمرو کم نو ختم منشی خو کس مجبورای دا پیسو دا وجہ پا دی دا پختو صرف زمانہ دا تا ہر افغان بچی دا تا ہر پختون دا نو بس بہتی پویشا
علی بابا خان ستاسی احساس د پختو پوڑان دی د پختنو پوڑان دی ډیر عالی دی او زورت د قدر بستر گورم کدا را ته وای چی تاسی د مسلک له لحاظ یو انجینری ماسترین کړی دا او وس مو پی ایچ ڈی تا پکی مٹی رن غختی او ور سرا دسی تجارت هم کې او موسیقی ته هم تاسی کاپی وخ ور کړی دی دغه درې واړه تقریبا متضاد سنپونه دي دا دی څنګه په خپل مزاج کې جوړ را وړي سره
کزه سندرغاله ایمه زه انسان هم کور لرم یار دوست لرم نو دغه سیزونو د پاره بخامخه تمنده تړه هم کې تب کاروبار هم کې تجارت هم کې تب پیسې پیدا کې مشکل شي زکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي ډیر ګران شي خو بیا هم مینج کی زکه چې موسیقي ته هر ټایم انسان موډ کې نیوي موسیقي یو موډ غوړي چې کله موډ کې راځم نو بس کار پر دم راځم موسیقي کوم ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیره زیاته ضروری ده خو زندگی به هم تیری نو زندگی چې تیری نو خامخا منډه تړه به هم کې نو باید که انسان بیا ډیر هم یو شوق لري خو هغه به زندگی تیرولو دپاره یا د خپل شوق پوره کولو دپاره د هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق پرې پوره شي او سبق ویل چې کوم دی دغه وسره ګران دي الحمدلله ما داسې برخې پوره کړي دي چې اوس ماته پکې دا نه پرابلم نشته نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروري وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی اوس تجارت ته زیات وخت ورکوم او موسیقی ته زیات وخت ورکوم او موسیقی خود موډ سیس دی چې کله موډ نو کوم
خان تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویل چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کې دې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لږه زمزمه کې
ادم مخ په کفرستان کې تو بغارې سترګې ګرځم دا په هر طرف پتا کې سلا چار سترګې ګرځم ستا د مخ په کفرستان کې تو بغارې سترګې ګرځم
د پښتو لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې ډاکټر محب زغم هغه نوم دی چې په کیسو کې په ډیر غښتلي هنري انداز د ټولنې ناخوالې را برسېره کړي. هغه د پښتني ټولنې په تیرو فکر کړی او د راتلونکي په اړه خپل رغند نظریات په داستاني ژبه وړاندې کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي زغم یو لنډه کیسه دراوروي.
مور او لیوه. اول اواز چې مې واورېد خپل ژړا مې وه، بیا د مبارک غږونو شور جوړ کړ. سترګې مې لږې خلاصې کړې، رڼا تیزه وه، بیرته مې بندې کړې. د ښځو شور غلی شو. ناڅاپه پرله پسې درنو غږونو ولړزولم. هغې پرښتې چې له بلې دنیا را سره راغلې وه زما په سر باندې لاس را تیر کړ. لاس یې داسې پوست و لکه د مهربانې مور خبرې. ویې ویل مه وېرېږه، دا د خوشحالۍ ډزونه دي. پلار دې، نیکه دې، ترونه دې، ټول ستا په راتګ ډېر خوشحاله دي. پوښتنه مې وکړه چې خوشحاله دي نو ولې ډزونه کوي؟ ویې ویل ته په داسې قوم کې پیدا شوی چې بې ټوپکه یې ګزاره نه کیږي. دوی په خپله ښادي کې ټوپک شریکوي خو ټوپک ورته غمونه راړوي. زه لا حیران شوم، ومې پوښتل ولې؟ پرښتې او سیلی وکیښ. ځواب را کړ. ستا قوم بدیدار قوم دی، دلته هر څوک دښمن لري، له نور قومونو سره یې بدی وي، له تربورانو سره یې دښمنی وي، او که د دښمنۍ لپاره بل څوک ورته پیدا نشي نو له خپلو ورونو سره ورانیږي. وګوره اوس د ترونه ستا په زیږیدو خوشحالي کوي، خو چې لوی شوي د میراث په سر به در سره جنګونه کوي. زړه مې و چې نورې پوښتنې وکړم، خو په رښتیا وویل اوس ځان مه پازابوه، آرام وکړه، قرار قرار چې لوی شي په هر څه به پوه شي. بله ورځ زموږ په کور کې ډیر خلک راټول شوي وو. د ډول درازا پورته وه، خلکو اتڼونه کول. پرښته مې خوشحاله نه ښکارېده. څو شېبې یې داسې راته کتل لکه زړه چې یې راباندې وسوسېږي. بیا یې وویل زه درنه ځم. پوښتنه مې وکړه چیرته؟ زه بیرته بلې دنیا ته ځم، دلته د وینو بوی دی. هلته په انګړ کې یې پسونه حلال کړي دي، نن د پلار کلیوالو ته ډوډۍ کړې ده. ومې ویل تا خو ویل چې راسره اوسېږي به، ما به له خطرونو ساتي. په رښتیا وویل هو، ویلې مې وو، خو چیرته چې وینه تویې شي زه هلته اوسېدلی نه شم. زه له وینو کرکه لرم، زه وینې ته نه شم کتلی، خو ته به ډېرې وینې ووینې. دا یې وویل، پر مخ یې ښکل کړم او د کړکۍ په لورې والوته. ما ورپسې چیغه کړه، ما چاته پرېږدې؟ مخ یې راواړه و ویې ویل مور ته دې پرېږدم، میندې په رښتیا وي، خو ګوره دا به په یاد ساتي داسې میندې هم وي چې د لیوانو خوی کوي. پرښته لاړه. څو ورځې وروسته مې بیخي هېره شوه. کلونه تیر شول، ژڼی شوم. شپږ میاشتې کېدې چې له ترونو سره مو دعوا وه، زموږ په ځمکه یې دعوا کړې وه. درېیمان راسره ستړي شول، هره جمعه به سپین ګیري راتلل، جرګه به یې کوله چې زموږ په منځ کې لانجه غوڅه. هره جمعه به مو یو په څه حلالوه. درېیمانو ته به مو په خلات کې پیسې ورکولې. دوی ډېرې لارې راوښودلې، خو تره مې یوه هم نه منله. پلار مې عربو ته تللی و، زه یوازې وم، د تره زامن مې پنځه. بله ورځ مې د تره ښځې مور ته څه ویلي وو، دا چې راغله سترګې یې له اوښکو ډکې وي. ویې ویل دا پلې ته په خپلو زامنو باندې نازېږي، ما ته پیغور راکوي چې ستا خو یو دی. ومې ویل ادې پرېږده چې وبایي. دې کې نو څه خبره ده؟ د مور ژړا زور واخیسته. ویې ویل خدایه، یو زوی دې راکړی، هغه هم بې غیرته. زه ورته غوږ وم. مور وویل که دې پلار دلته وای اوس به یې وخت دا پلې ته بوره کړې وای، خو تا کې غیرت نشته. ما ته غوسه راغله. ومې ویل دې کې نو څه بې غیرتي ده؟ ویې ویل څنګه بې غیرتي نه ده؟ چې په مور غیرت ونه کړې نو په چا به یې وکړې؟ زه پاڅېدم. ومې ویل ښه نو ته راته ووایه زه څه وکړم. مور مې په سرو سترګو پورته راوکتل. ویې ویل که غیرت لري خو ټوپک راواخله، یو ورته مردار کړه چې زړه مې پرې یخ شي. همداسې مې وکړل. دوی د ډنډ په غاړه ناست وو. د ماښام اودسونه یې کول. پنځه ډزی راسره وو، پنځه واړه مې وویشتل. په خپله مې په آس باندې پښه واړوله. نیمه شپه د ماما کور ته ورسېدم. سهار وختي وزیرستان ته واوښتم. څو ورځې وروسته مور هم له ماما سره راغله چې څنګه یې ولیدم، په سینې پورې یې ولګولم، پر تندي باندې یې ښکل کړم. ووی وای آفرین زویه. انقلاب شو، نور خلک هم وزیرستان ته راکډه شول. مور راته وویل وطن داسې دی لکه مور. په ما خو دې غیرت وکړ، اوس به په خپل وطن غیرت کوې. بې حسابه قتلونه مې وکړل. څوک مې په چړو حلال کړل، څوک مې په مرمیو وویشتل. په چا باندې مې بم واچاوه، نه مې اسیر پرېښود نه تسلیمې. د جهاد لسم کال و چې زه په خپله ولګېد. د جنازې په وخت کې مې په سر باندې پرېښته ولیده، ومې پېژندله، په خپله وه. همغه زما پرښته وه، خو تندی یې تریو و، پریشانه ښکارېده. مخ یې ګونځې و، زړه شوې وه لکه زلیخا چې د یوسف فارمان کې سر سپین کړی و. هغه مهربانه نظر یې چې ما په ماشومتوب کې لیدلی و اوس نه و ورپاتې. زه مسکی شوم. ومې ویل څومره ښه شو چې ته راغلې، ما دومره عمر ګمان کاوه یو شی مې ورک کړی دی، خو نه پوهېدم هغه شی څه دی. اوس مې چې ته ولیدې پوه شوم چې ته مې ورکه کړې وې. پرښتې هیڅ ونه ویل، همداسې په کنګلو سترګو یې راته لکه ړانده چې د آواز لوري ته ګوري، خو سترګې یې خبرې نه کوي. ما ته مه لرله چې هغه به مې نازوي لکه په بله دنیا کې چې به یې نازولم، خو هغې داسې ونه کړل. جنازه مې وشوه، خلکو په قبر کې کېښودم، خاورې یې راباندې واړولې، تپه تیاره شوه. پرښته ډیوه په لاس کې راغله، په څنګ کې خاورینه میرمن روانه وه. د خاورین میرمن مخ او تندې هم د پرختی په شان ګونځي وو. پښتنه مې وکړه دا څوک ده؟ پرختی وو بیل دا د وطن مور ده. خوشاله شوم ځان سره مې وویل اوس به مې وناسوي. ما د دې لپاره ډیر مرګونه کړي، ځان مې ترې قربان کړی، اوس به د خپلو قربانیو نتیجه ووینم. د وطن مور هم لکه پرخته غمجنه وه، نه یې مسل نه یې خبرې کولې. زړه مې تنګ شو. ورته مې وویل و مورې ته ولې خپه یې؟ ما وګوره ستا لپاره مې څومره وینې تویې کړې، څومره کسان مې درته ووژل او ته لا خوشحاله نه یې. د هغې له سترګو دوه څاڅکي اوښکې راووتې، د مخ په ګونځو کې یې ښکته راغلې، خو داسې ژر سره ورکې شوې لکه شګله نه ځمکه چې یو عمر یې باران نه وي لیدلی. بیا مې وویل ادې تا ته وایم ته ولې داسې وچې؟ ما خو درته ډېرې وینې بهولې دي. د خاورینه ادې خوله په کراره خلاصه شوه. په آرام غږ کې وویل بچیه زه مور یم، لیونه یم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز علي محمد مخلص د ژوندانه احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
علي محمد مخلص د ډیرو داخلي او خارجي د پوهانو د اشعار او لیکنو څخه داسې معلومیږي چې علی محمد مخلص د روحانی دورې یو پیاوړی او غښتلی شاعر تر شوی دی. د حلنامې تر میندلو پورې دغه نومیالی شاعر چا په یو نوم او چا په بل نوم یاد کړی دی. چا به ویل چې درزانی او ملا عمر رور دی، او چا بیا علی محمد او خلیفه علو شینواره یو بللی دی. علی محمد مخلص د ابابکر زوی چې د خواجه محمد کشر زوی دی، د پښتو او پارسی ښه شاعر او د حلنامې تصحیح کوونکی او بشپړونکی دی. علی محمد په پارسی شعرونو کې زیاتره خپل تخلص مخلص کارولی دی. علی محمد د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. علی محمد مخلص د خپل پلار سره په هند کې اوسېده او د رشید خان له ملګرو څخه و. حلنامه یې د هغه او نور دوستانو په غوښتنه چې د میارو خان نیمګړی قلمي نسخه وه سره له تصحیح ولیکله او څه نور معلومات یې هم ورزیات کړل، لکه د میارو خان د زامنو او لمسو حالات ټول د ده له خوا ورزیات شوي دي، او په دې باب په خپله د حلنامې د لیکلو وجه داسې بیانوي: د دې نه پس فقیر ناچیزه عاجز علی محمد زوی د ابابکر کندهاري چې د بایزید انصاری د خاندان مرید او خادم دی، عرض کوي چې بعضی دوستانو چې د هغوی خاطر په ما ډیر ګران وو، دې فقیر ته وویل چې د پیر روخان په حلنامه کې د زمانې د تیرېدو او واقعاتو د بدلیدو په وجه ډیر کمی زیاتی شوی دی، او د هغه د اولاد او د هغه جنگونو چې د مغولو سره شوي وو ذکر پکې نشته. ستا د فکر او معلوماتو نه دا توقع کیدای شي چې د واقعاتو صحت او اضافه وشي. د هغو په وینا او د الله تعالی په توفیق او امید ما دې ته غاړه کیښوده، او څه چې ما په دې کتاب کې لوستي او یا مې له چانه اورېدلي وو په ډیره ساده ژبه کې مې ولیکل چې زده کوونکي پرې اسانه پوه شي. د لیکلي دي چې دا داستان د اورنګزیب پر تخت د کیناستلو پورې مکمل شو. علی محمد په هند کې د میارو خان مسی رشید خان سره د هند په رشید آباد کې اوسېده او حلنامه یې هلته لیکلې او تصحیح کړې ده. علی محمد په هند کې له میرزا خان سره هم نږدې ارتباط درلود. د په حلنامه کې لیکلي چې میرزا خان له ما سره ډېره مینه درلوده، د توحید په علم کې مې له ده فایده اخیستې ده، او د شاه جهان پاچا په وخت کې زه ورځنی رسخت شوم او ریسی ته د خپل رور لیدو او د خپل پلار زیارت ته ولاړم. د ده څه ژوند په دکن کې هم تیر شوی دی. د ده ژوند تر 1980 هجري پورې څرګند دی، ځکه دغه نیټه د جلال الدین د زوی حیدات د مرګ په تاریخ کې لیکلې ده. مخلص د یوه بشپړ دیوان خاوند دی. د ده دیوان د پېښور اکاډمۍ لخوا چاپ شوی دی. خو ګوردینکو دا هم د علی محمد مخلص د شعر یوه نمونه: دا وحدت مثال وب کثرت پری بخش، دا وحدت مثال وب کثرت پری بخش، دغه بخش په څو رنګ په څو نام دی، دا وحدت په مثال بیخ کثرت خا خونه دا وحدت په مثال بیخ کثرت خا خونه د یو میوه پخا او د بل خام ده د یو میوه پخا او د بل خام ده
د رادیو مجلې د ورخمین خیال پتیر برخه کې مواورې دل چې کک حیران دي چې د ساکانو یو پیغله او خایسته مشره څنګه داسې هوخیار او با منطقه ده. زرینه بار بار ټینګار کوي او د اردوان په مقابل کې جګړې ته هڅوي. دا چې په 15 صورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوښیږو.
ورخمین خیال
په پخاده د مانی تالار روخانه لا د کک او ملکی ترمنځ شور دی. زرینه لا هڅوي اتل جګړې ته چې خپل ګرز سره پیلانو ته قیامت شي چې ساتونکی ساکستان کې د لوی بند شي خیل خانو سره ملګری د هیرمند شي. خود کک پزړه کې پټ قیامت جوړ دی، هم غصه دی هم خپه دی هم خوشحاله. عجیبه ده هغه تیر هوډ یې مات شوی، یوه ښځه یې ماڼۍ کې ده ولاړه خو وژلو ته یې لاس نه پورته کیږي. دغې پیغلې خدای زده څه کوډې پرې وکړي چې دی چوپ ورته ولاړ دی. دا غږیږي د کک روح کې زورور توپان الوتی، د کک روح کې زورور توپان الوتی په عجیبه کشمکش کې راګیر شوی. یو خکلی د ژوند دوری ته بولی خو بلخوا خامار د زد کرک ولاړ دی، خپل زندان کې د بند دوری ته بولی. استراب د کپچمار په څیر ترتاو دی، نیم تیار جهان ته ولاړ شي کرانا ته پټ شي ورک شي کرا ووزی دنیا ته. زړه نازړه لپټ توپان سر را باسي پلک قهر ملکی ته داسې وایي هم لرزم هم لبزم نور ستومانیم د غمونو او دردونو یو جهانیم. لانسان د وفا تمه می نشته، لژوندون څخه می یو مخ زړګی تور دی. ما د جنگ په باټو مننګه وګوره، ما ته نوم د ښځې مه اخله په ژبه. زه د خپل روح په توپان کې داسې گیریم چې اخته د ځان خوړلو په شو گیریم. پټ توپان دې زما په زړه کې راویښ کړی، تا خپل ځان سره په جنگ یم اړولی. بوړبوکۍ د نوي شور کې اوس راګیر یم، هو یا نه ځواب اوس نشم درکولی. ښه به دا وي چې اوس ولاړه شې له مانه، زغم مې مه ازمویه نور یم پریشانه. ښه به دا وي چې اوس پاتې شم یوازې، غوره دا ده چې بې زیانه شې روانه. زما ساتون که به ملگری در سراشی، زما سمن به تر خپل ځایه یوسی. ما بس خپل دنیاگی که زان تا پریگ ده، تر دی دیر با سڑی تو برانه و نشی، تر دی دیر با سڑی تو برانه و نشی. حسی نکم لیوان تو برا چخوشی. خوزارین خپل زخمی خکار ده نگده شوا، پا مکیز ادای داس ورطا بوین. نمستا سمن په کار دی نه ساتون کی، زه یوازې وم راغلی زم یوازې. زما وروستۍ خبره واوره پهلوانه، اردوان دی را روان له خپل مکانه. په تیپسون کې د لښکرو په چار بوخ دی، سل پیلانې ټول تړلی په زنځیر دی. زموږ چارګر یې هرې چارې ته په ځیر دی. بله میاشت کې چې سپوږمۍ د 14 شي، د فراه پولو ته دوی را نږدې کیږي. موږ مخه د فراه دښته کې نیسو، زموږ جګړه به له همدې ځایه پیلیږي. پیلافګنه پهلوانه چې ته راشي، له خپل ګرز سره به تندر او برېښنا شي. تور قیامت به د پیلانو پر لښکر شي، د پارتیانو لوی پرتم به در په در شي. د هیرمند رڼی څپې به ټپې وایي، ښکلې پیغلې د ساکانو به تا ستایي. بله میاشت چې 14 سپوږمۍ شي بره،
زب دخت د فرا کیم پتما ستا بلارا پخواگو سترگو چارم ستا بلارا پخواگو سترگو چارم د ساکی پرتم لا تړ ته د بلما ستا وجود کې د ساکی اتل وینا را ولید خامخا د هیرمن مینا اوس نو زما تا په خدای سپارم گرانه پهلوان د ساکان قهرمان